صفی ولایستان اگزای فرصت میتیم تا در یک ساعت دیگر با یک برنامه خبری با زبان پشتو با شما باشد. بفرمایید استاد اگزای صاحب.
مننه کوم جمشید حبیب زاده. وقت په افغانستان کې د مازدیګر سلور بجې شوې ده، خبرونه تر 15 بجو دوام کوي او پکې اوري چې د کندوز شهر د ولسوالۍ لپاره رئیس د طالبانو په لاس کې ده. هم در زوري چې د مشرانو جرګې غړي خبرداري ورکوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته پام ونشي نو یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. خو تر هغه مخکې خبرونه لرو. د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف در اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی، د افغانستان د برښنا ریاست وایي چې نن غرمه د ننګرهار او لغمان ترمنځ د برښنا قطع سوی لین تړلې دی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د سړي تښتونکو له ډلې څخه درې تنه نیولې دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست غزنی پوهنتون له دوه تنو استادانو سره د دغه ریاست د کارمندانو لخوا د سوي چلند له امله بخښنه وغوښته. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د برښنا ریاست وایي چې نن غرمه د ننګرهار او لغمان ترمنځ د برښنا قطع سوی لین تړلې دی. د برښنا شرکت رئیس عبدالرازق سمدی نن مشرانو جرګې ته وویل چې یاد لینې د سیمې د اوسیدونکو په همکارۍ بیرته تړلې دي.
ما بدون معامله و پولیس کابل همه با ما همکاری کردن و بر امی لازم که مگر منتظر تلفن خدا می دیدم که اگر مسیج بده که وصل شده.
شغلی سمدی زیاته کړه د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د برښنا لین چې څو ورځې مخکې د جګړو له امله پرې شوی و هم تړلی دی. مشرانو جرګې د برښنا رئیس عبدالرازق سمدی د ننګرهار، لغمان او کندهار هلمند ولایتونو د برښنا د لینونو د پرې کېدو له امله د دغه جرګې استجوابیه غونډې ته ورغوښتی و. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د سړي تښتونکو ډلې درې تنه غړې نیولې دي. د بلخ امنیه قومندان سید کمال سادات نن د یوې خبرې ناسې پر مهال وویل د سړي تښتونکو له دغه 15 کسیزې ډلې څخه چې غوښتل یې د مزار شریف ښار په څلورمه ناحیه کې دوه ځوانان وتښتوي درې تنه نیول سوي دي. ښاغلي سادات وویل چې د سړي تښتونکو څخه یو میل کلاشنکوف او دوه تومانچې هم نیولې دي. هغه وویل چې د پاتې کسانو د نیول په هدف یې هم هڅې پیل کړې دي. د هرات په هنتونو سلګونو ماسلینو د هوا د ګرمېدو لامل دغه په هنتون د رخصتولو غوښتنه وکړه. دغه ماسلین چې د اعتراض په ډول د هرات په هنتون مخ ته ټول سیو ول کای غوښتنو ته جواب ونه ویل سي د درس ویلو لپاره به سینفونو ته حاضر نسی. پر همدې محل د هرات په هنتون سرپرست حسن فرید وای د موجوده ستونزو د حل په هدف د ماسلینو سره خبرې پیل کړې دي. شاغلی فرید له ماسلین څخه ورتل چې خپل درسونه ته دامه ورکړي. هغه ډاډ ورکړ چې تراتلونکي یوې اونۍ پرې به په هنتون رخصت سي. دا په داسې حال کې ده چې نن د پروان او تر دې وړاندې د بلخ په هنتون ماسلینو د هوا د ګرمېدو له امله د په هنتون د رخصتېدو غوښتنه کړې وه. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د غزنی پوهنتون له دوه تنو استادانو سره د دغه ریاست د کارمندانو لخوا د سوي چلند له امله بخښنه وغوښته. د ملي امنیت عمومي ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل نن د خپل کار په دفتر کې له یاد استادانو سره د لیدنې پر مهال خوښنی شولې او زیاته کړې ده چې د ملي امنیت ریاست د ټول هیوادوالو حقوقو ته ژمن دي. شاغلی نبیل زیاته کړې چې په دې اړه به هر اړخیز څېړنې وکړي. د یاد استادانو سرونه څو ورځې وړاندې په غزنی کې د ملي امنیت د دوه کارمندان لخوا د ناصرګندو د لایل لامل خریل سی وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي.
د راپورونو لمخه پروند د پاکستان په سند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ له کبله لشتر لږ 15 کسان مړ شوي دي. تر دې دمه پروند د 2015 کال تر ټولو ګرمه ورځ وه. په سیبی ښار کې چې د کوټې په جنوب کې پروت دی یو کس مړ شو او 15 نور هغه وخت بې هوښه شول چې د تودوخې درجه 49 سانتي ګراد ته ورسېده. وړاندې له هندوستان سره پر پوله د سند ایالت پر پتر پارکر ولسوالۍ کې ځایي چارواکو تایید کړی چې څلور کوچنیان د ګرمۍ له کبله مړ شول. د جون په اومه او اتمه نیټه په سند ایالت کې لشتر لږ 25 کسان د ګرمۍ له کبله مړ شول. د ګرمۍ له کبله د پاکستان په ګڼ شمیر سیمو کې د برېښنا عرضه اغېزمنه سوې ده چې په پایله کې یې د روژې په میاشت کې له غوسې ډک لاریونونه سوي دي. د ایران پارلمان د نړۍ له قدرتونو سره د یوې احتمالي اټومي موافقې د یوې برخې په توګه نن هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې نړیوالو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د دې هیواد له نظامي ځایونو کتنه وکړي او هم ساینسپوهانو ته لاسرسی ولري. د دغې لایحې له مخې چې نن له 214 وکیلانو څخه 119 ورته مثبتې رایې ورکړي، دغه راز غوښتنه کیږي چې د اټومي موافقه په صورت کې نړیوال باید پر ایران ټول لګول سوي بندیزونه لري کړي. د ایران د اساسي قانون لمخې شورای نگهبان باید هر ډول نوې قانون تایید کړي چې آیا د اسلام او قانون له چوکاټ سره سم دی کنه. که دغه لایحه تایید سي شایي په ویانا کې له ایران سره د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو خبرې نورې هم لانجمنې سي. د مذاکراتو مقصد د جون تر دیرشمې یوې آخري موافقې ته رسېدل دي. دا موافقه د ایران پر وړاندې د اقتصادي بندیزونو د ختمولو په بدل کې د دې هیواد د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره کیږي. د هندوستان د اقتصادي مرکز ممبئی پولیس وایي نن د دغه ایالت په یوه ولسوالۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له کبله لږ تر لږه 4 نوي کسان مړه سوي او 15 نور روغتون ته وړل سوي دي. دا خلک د ممبئی ښار د یوې ټولو بېوزلې سیمې اوسیدونکي وو. د ممبئی د پولیسو کمشنر هننجی کولکرنی ویلي چې د مړو شمیره تر د مړو سیو کسانو شمیره تر دې هم زیاتېدای سي. د ښار په یوه بېوزله ولسوالۍ کې خلک د پنجشنبې په ورځ له هغه وروسته ناروغ سول چې زهرجن شراب یې وڅښل. بېوزلو خلکو ته له جوازه پرته د شرابو وړلو او پلورلو په تور 15 کسه نیول سوي دي. کولکرنی ویلي 8 پولیس چارواکي هم د بې غورۍ له کبله په موقت ډول له خپلو دندو لیرې سوي دي. په هندوستان کې په غیر قانوني توګه د جوړ شویو شرابو له امله مرګونه عام دي، ځکه چې بې وزلي خلک د جواز لرونکو شرابو پیرودلو توان نه لري. سعودي عربستان له خپلو خلکو غوښتنه کړې ده چې هغه معلومات خپاره نه کړي چې د دوی په وینا شایي جالي وي. په دې غوښتنه کې د ویکی لیکس لخوا د جمعې په ورځ خپاره سویو هغو اسنادو ته اشاره سوې چې دا ویبپاڼه وایي د سعودي عربستان ډیپلوماتیک اسناد دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت د ټویټر پر پاڼه خپره سوې اعلامیه کې د ویکی لیکس لخوا د خپرو سویو 6000 اسنادو کاروالی په مستقیمه توګه نه دی رد سوی چې ډیری یې په عربي ژبه کې دي. د بهرنیو چارو وزارت وایند اسامه نقلي نن وویل چې له دې اسنادو څخه یې ځینې په څرګنده توګه جعلي جوړ سوي دي. نقلي خپلو هیوادوالو ته خبرداری ورکړ چې د دې هیواد دښمنانو ته اجازه ورنه کړي چې د اسنادو په خپرولو یا تبادلې سره په خپلو ارادو کې بریالي سي. د ویکی لیکس ویاند کریستن هرامفنس د جمعې په ورځ وویل چې دی ډاډه دی چې دا اسناد اصلي دي، خو د اسنادو د سرچینې په اړه یې څه ونه ویل. اول جزیره تلویزیون د جرمنی له چارواکو غوښتنه کړې ده چې د دې تلویزیون یو نامتو خبریال دی ژر تر ژره راخوشي کړي. احمد منصور د برلین په تیګل هوایی ډګر کې د مصر په غوښتنه نیول سوی دی. د قطر میشتې الجزیره تلویزیون سرپرست عمومي رئیس مصطفی سواک په یوه اعلامیه کې ویلي نور هیوادونه باید اجازه ورنه کړي چې د رسنیو په ځپلو کې د مصر لخوا وکارېږي. لشتر لږه هغه هیوادونه باید دا کار ونه کړي چې د رسنیو د ازادۍ احترام کوي لکه جرمني چې کوي. احمد منصور چې د الجزیره عربي ژبې د تلویزیون مشر خبریال دی، پرون هغه وخت ونیول سو چې غوښتل یې له برلین څخه دوحه ته ولاړ سي. د قاهرې یوې محکمې تیر کال منصور په غیاب کې په 15 کاله بند محکوم کړ. پر نوموړي تور پورې سوی چې په 2011 کال کې یو وکیل د قاهرې په تحریر میدان کې شکنجه کړی دی. منصور د مصر او برتانیا دوه ګونی تابعیت لري. خبرونه هم دومره و. اوس د هوا حالاتو ته غوږ نیسو.
دا هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 23.19. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.21. کندهار اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 22.28. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 21.29. ګردیز اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 23.26. بامیان اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 23.11. او په جلال آباد کې به هم اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 18.26.
خبرونه مو واوریدل د ازادي رادیو لالاري. البته د خبرونه کولای شي د ازادي رادیو پر وپاڼه هم پیدا کړئ، پته د ازادي رادیو .org. د کندوز چهاردره ولسوالۍ له پرون راهیسې د طالبانو په لاس کې ده. د افغانستان مشرانو جرګې غړي خبرداري ورکوي چې د هیواد امنیتي وضعیت ته پام ونه شي نو یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي.
ټول هیواد کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی خو متاسفانه زموږ د وحشت ملي حکومت چې دی تر اوسه پورې په خوب باندې وده دی.
دا هموري چې د افغانستان د اوبو انرژي وزیر وی د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه هم د اوبو انرژي د تولید ستري پروژې ګټه اخیستنې ته نه دي سپارل شوی.
در رابطه با بندهای افغانستان باید عرض کنم که هیچ بند تاکنون تکمیل نشد. نظارت ما بر سرعت و کیفیت بندها بسیار ضعیف بوده.
اور چې د افغانستان د فوایدامي وزارت هغه راپورونه ردوي چې غنی د قیصر لامان حلقوي سړک د جوړولو قرارداد شرکت آی سی سی آی دغه پروژې اړوند څه باندې 100 میلیون ډالر تختولې دي. نو راپورونه هم درته لرو. د خبرونې دوی منی مې ډیره برخه د ورکو شوې ځانو پروګرام ته ځنګړي شوې. د کندوز چهاردره ولسوالی له پرون راهیسې د طالبانو په لاس کې ده. افغان چارواکي وایي دا ولسوالی په بشپړه توګه د وسلوالو مخالفینو په کنټرول کې ده او د جګړې لومړی خط د کندوز ښار 3 کیلومتره ته نږدې د چهاردرې د پله په سیمه کې ده. اخوا په بدخشان کې هم د یمګان ولسوالی نن سهار د افغان ځواکونو په کنټرول کې راغلې ده. په کندوز او بدخشان کې مو له خپل خبریال اجمل آریان سره شیبه مخکې مرکه کړې او د په لومړي سر کې مو د چهاردرې د وروستي حال په اړه پوښتنه کړې ده. البته هڅه مو وکړه چې د افغانستان دفاع وزارت د چارواکو هم در از د کندوز د والی سره هم په دې اړه باندې خبري وکړو خو هغوی خپلو ټلیفونونو ته ځواب نه وایي.
څو شپې مخکې زه خپل د چاردرې ولسوالۍ پولیس سره چېرته چې د افغان ځواکونو لومړی خط یا کمربند دی نورال ته په سیمه کې د کندوز سیمه ییزو چارواکو وویل چې دلته تازه ځواکونه له مرکز څخه را رسېدلي دي او ډېر ژر به تصفیه عملیات دلته پیل کړي څو د ولسوالۍ بیرته د طالبانو له کنټرول څخه راوباسي.
یعنی پرون رئیس دغه په دې سیمه کې جګړه روانه او اوس هم څنګه د جګړه روانه ده نه روانه څنګه حالت ده؟
زه خپل په سیمه ته تللی یم. مالته سیمه کې ومه اوس پراګاندا ډزې ستدي په یو بل باندې د پیکار ډزې دي توپونو ډزې ستدي خو داسې شدیده جګړه نه روانه. دوی وایي چې په دغه جګړه کې ولس طالبان وژل شوي دي. یو شتنه کټیان دي همدارنګ د امنیتي ځواکونو درې تنه سرتیري وژل شوي او شپږ تنه ټپیان شوي دي.
په کندوز کې دا څو سیمه ده چې د طالبانو لاس ته لویږي. لدې مخکې ګلته پسیمه وه د کندوز د شتارچی سیمه وه د خان آباد پولیسوالي کې هم فکر کوم جګړه روانه وه بیګاشپه. د دې په اړه باندې څه نظر موجود دی اوس هلته؟
بلې د کندوز اکثر اوسیدونکو د کندوز په ځینې وضعیت باندې ډېر داسې اندېښمن دي. همدارنګه د کندوز ولایتي شورا چارواکو له دې نه مخکې ویلي وو چې پرته د کندوز مرکز او د ولسوالیو مرکزو څخه نور ټولې سیمې د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي چې دغه مسلې خلک ډېر په اندېښنه کړي دي. همدارنګه تېره شپه د خان آباد ولسوالۍ په ښار کې د وسلوالو د غیر مسلو وسلوالو ترمنځ جګړې جریان درلود چې دواړو لورو په یو بل باندې د درنو وسلو ډزې کولې او دغه وسلې د وسلو مرمۍ په ډېرو کورو باندې حسابت کړی خو تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام په لاس کې نشته دي.
دولتي سرتیرو رسنیو ته ویلي البته په ټولنیزو شبکو کې د دې ویډیوګانې راوتې دي چې دوی سخت شکایت کوي له دولت چې ځواکونه نه دي ورستولې دوی نه حمایت نه کړی او دوی په یوازې ځان جګړه کړې. دولسي مینه شاته راغلي دي. دا موضوع آیا چارواکي تاییدوي که څنګه؟
بلې دا موضوع حتی د اردو ملي سرتیر همداسې د نورو پولیس سرتیرو شکایت کوه چې دوی دوه ورځې په چاردرې ولسوالۍ کې د محاصرې په حالت کې او په دې روژه کې دوی د کندوز سیمه ییزو چارواکو ته زنګ ویلي او خبرداری ورکړی چې موږ د محاصرې په حالت کې کومکونه را ورسېږي. دوی د کندوز سیمه ییز چارواکي ګرم بولي ځکه دوی په وخت سره کومکونه ورنه رسول چې دغه ولسوالۍ سقوط وکړي.
مننه کوم. ښاغلی آریان په بدخشان کې د یمګان ولسوالۍ له دوه اونۍ راهیسه چې طالبان په کنټرول کې و نن سهار افغان ځواکونه هلته بیرته ورغلي او کنټرول یې ترلاسه کړی دی. څنګه هلته ځواکونه ډیر ځای په ځای شوي که څنګه د دې خطر موجود دی چې دا ولسوالۍ بیا سقوط وکړي که څنګه؟
د کندوز د بدخشان سرپرست ولی شولی ولادیب نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو پراخ عملیات د یمګان په ولسوالۍ باندې پیل کړي وو چې نن سهار شپږ بجې دغه ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونه ونیوله خو نو موري ویل چې اوس مهال هم د دغل سوالي اكمالاتي لارې د جرم اول سوال د خستک درې په سیمه کې باندې دي ځکه دوی د اول طریقه حالت اكمالات کوي هغه ویل چې چیرې دا اكمالات لار خلاص نه شي بیرته به دغه د دوه هفتو مخکې حادثه بیا تکرار شي.
په کندز او بدخشان کې مو د ازادي راډیو د خبریال سرګندونی واورید. البته شیبه مخکې مو دوی سره مرکه کړې وه له اجمل آرین سره چې د کندز د چاردرې ولسوالۍ د سقوط په اړه وروستی حال درکوم. در ازیو ویل چې په بدخشان کې د امغان ولسوالۍ بیرته افغان ځواکونو نیولې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي بیا خبرداری ورکوي که چیرې د هیواد امنیتي وضعیت ته پام ونه شي نو یو شمېر نورې ولسوالۍ به هم سقوط وکړي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو تر څنګ دا مهال داعش ډله هم د افغانستان امنیت ته لوی ګواښ جوړ کړی. د مشرانو جرګې غړي همداراز وایي د ناامنیو له امله اوس مهال ډېرې کورنۍ بېځای شوي او په ناوړه وضعیت کې ژوند کوي. ناجي ساپه یې په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د وسلوالو مخالفانو له لورې د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ له نیولو وروسته د مهال د مشرانو جرګې غړي وایي که حکومت د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره جدي اقدام ونه کړي لرې نه ده چې د هېواد یو شمېر نورې ولسوالۍ هم سقوط وکړي. د مشرانو جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې تر ډېره د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه خبرې وکړې. سناتور لطفالله بابا هم له هغو سناتورانو و چې د کندوز تر څنګ د ننګرهار لامنیتی وضعیت څخه هم اندېښنه څرګنده کړه.
ټول هیواد کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. ننګرهار تقریبا په 14-15 ورسوالیو کې داعش حضور لري او متاسفانه زمونږ د وحشت ملي حکومت چې دی تر اوسه پورې په خوب باندې وده دی. که چیرته غم ونه کړي لکه نن چې د چاردرې ولسوالۍ لاړه ده او د ننګرهار ولسوالیو یو ورځ سکوت شروع کړ، یعنې په یو خط باندې په یوې میاشت کې زه تدا بیا د ننګرهار 14-15 ولسوالۍ چې د سړک د سپین غره په طرف باندې پرتې دي دا په یو وار باندې سکوت شروع کوي. یعنې زما غوښتنه د اوسني حکومت نه ده چې هر څومره زر کېدای شي د دغه مسایلو غم دی وکړي.
له دې سره سناتور زلمي زابولي بیا د مشرانو جرګې غړیو ته وړاندیز وکړ چې پر داسې یوې طرحې کار وکړي چې په دې اړه اساسي حل پیدا شي.
د دې حکومت څخه توقع کول د امنیت یا د نورو اموراتو دا به زموږ ته اساسي وي. راشي پر داسې طرح باندې کار وکړو چې مستقیما د امریکایانو سره کښېنو، مستقیما د پاکستانیانو سره کښېنو، داس تر سوپر د امریکایانو منافع په افغانستان کې نو مرتاس ناکه د خپل ولسو باندې ټکو ټکو کوي او حکومت بدون هغه د جاسوسان دي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې تیره شپه د کندوز د چاردرې ولسوالۍ وسلوالو مخالفانو ونیوله. له بلې خوا د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار بیا د جرګې د اکثرو غړیو له څرګندونو وروسته له حکومت څخه وغوښتل چې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هڅې جدي کړي.
مشرانو جرګې د عمومي مجلس غوښتنه د حکومت نه ده چې زر تر زر چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو اعلان وکړي. ولایتونو کې چې کومې ستونزې دي د ننګرهار مشروط تر ټول افغانستانه دې توجه وکړي او که توجه وکړي یوازې د افغانستان ملت نه ملت خاص هم په غم کې ککړ ده. د دوی خبره دغه د سیاست بازار به د سقوط حالت ته ورسیږي.
خو د افغانستان د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل امان ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې کندوز ته نور ځواکونه استول شوي او چهاردره به ډېر ژر بیرته د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي. له دې سره د چارو یو شمېر کارپوهان او عام خلک د ملي وحدت د حکومت له مشرانو غواړي چې ملي ګټو ته په پام سره اختلافونه یوې غاړې ته او د هیواد د امنیت د تامین لپاره هڅې وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د ازادي راډیو خبرونه پر azadiradio.com ویب پاڼه هم اوریدلی شئ. افغانستان د فوایدامي وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګڼې د قیصار لامان حلقوي سړک د جوړولو قراردادي شرکت ICCI دغه پروژې اړوند څه باندې $100 میلیون تښتولي دي. دغه وزارت مرستیال احمد شاه وحید له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل د فوایدامي وزارت له وړاندې د اندازه پیسې د ضمانت په شکل له شرکت څخه اخیستې دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون غړي وایي چې له سره د دغه قرارداد په متن کې ځینې ستونزې وې چې زمینه فساد ته برابره کړې وه. قسیم سولمل په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د فوایدامي وزارت وایي د قیصار لامان حلقوي سړک د پروژې په برخه کې د فوایدامي وزارت او قراردادي ترکیه امریکایي شرکت یا ICC ترمنځ یو حقوقي ستونزه سته او دغه پروژې د بیا پیلولو لپاره خبرې روانې دي. د قیصار لامان حلقوي سړک د جوړولو قرارداد درې کاله مخکې د سیاسي پراختیا بانک او یاد شرکت ترمنځ د $390 میلیون په لګښت لاسلیک شو. د راپورونو له مخې یاد شرکت شپږ میاشتې پر دغه سړک کار وکړ او وروسته دغه پروژې اړوند څه باندې سل میلیون ډالر له ځان سره یوړل. خو اوس د فوایده می وزارت مرستیال احمد شاه وحید وایي چې څه باندې سل میلیون ډالر د شرکت لخوا وړل سوي نه دي، بلکې د اندازه پیسې له مخکې په ضمانت له دوی سره موجود وي.
موضوع
107 میلیون ده، یعنی موضوع چې ویل کېږي د شرکت لخوا وړل سوي دا پیسې نه دي تشتول سوي. په همدغه پروژه کې د فوایده می وزارت 107 میلیون د کمپنۍ لخوا د ګارانټي په شکل درلودې. د قیصر لمان سړک 233 کیلومتر اوږدوالی لري چې د افغانستان شمال له لویدیځ سره نښلوي. د 8 صبح ورځپاڼې په یو راپور کې راغلي چې د هیل انټرنیشنل په نامه مشوره ورکوونکي مؤسسې یو شمیر کارکوونکي په فوایده می وزارت او د ICC ترکی امریکایي شرکت کې استخدام کړي و چې دوی ته له 4000 نیولې انتر 350 امریکایي ډالر پورې د میاشتې تنخواه ټاکلې و. په راپور کې راغلي چې د یادې مؤسسې لخوا ګمارل سوي 240 کارکوونکو د شپږ میاشتو په جریان کې 6 میلیونه ډالر ترلاسه کړي دي. راپور زیاتوي یو له هغو کسانو څخه چې د میاشتې 40,000 ډالر تنخواه ترلاسه کوله د کابل پخوانی والي زبیح الله مجددي دی. له هڅو سره سره ونتوانېدو د ښاغلي مجددي نظر په دې اړه راواخلو، خو نوموړي 8 صبح ورځپاڼې ته ویلي چې د شپږ میاشتو په ترڅ کې د فوایده می وزارت د ظرفیتونو د لوړولو د برخې د سلاکار په توګه 15,000 ډالره تنخواه اخیستله. د همداراز ویلي چې دا اندازه پیسې ورته د آسیایي پراختیا بانک لخوا ورکول کېدې او د هیل انټرنیشنل مؤسسې ورته د وړتیا له مخې 4,000 لاره زیاته تنخواه ورکوله. د فوایده می وزارت مرستیال احمد شاه وحید هم وایي دا 23 تنه هغه کارکونکي و چې د هیل انټرنیشنل مؤسسې لخوا ټاکل سوي او د آسیایي پراختیا بانک لخوا ورته تنخواه ورکول کېده. ښاغلی وحید ویل چې د فوایده می وزارت لخوا هیڅکله دغو کارکونکو ته پیسې نه دي ورکړل سوي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د مالی او بودجوي کمیسیون غړی صدیق احمد عثماني وایي چې دغه قرارداد له وړاندې ځینې ستونزې درلودې او متن یې د ترکیې امریکایي شرکت په ګټه تنظیم سوی و. دوی دغه پروژه په متن کې مشکلات وای، یعنی د قرارداد متن داسې تنظیم سوی و چې ترکیه امریکایي شرکت ته په یو ډول دا چانس برابر سوی دی. موږ چې څو ځله پخوانی وزیر مالی او بودجوي کمیسیون ته راغوښتي یو، هغه ویل چې موږ خبرې د فلیپین په مانیلا ښار کې جریان لري او موږ په هر شکل چې وي دا ستونزه هوارو. په خوشنۍ سره وای نسو کړی دا ستونزه حل کړي. شغله عثماني وای په دا ډول یو شمیر استرو پروژو کې د بهرنۍ ادارو مرسته کوونکو له لوري فساد کیږي. دوی وای بهرنۍ ادارې د افغانستان حکومت ته ځواب ورکوونکي نه وي، نو ځکه زیات شمیر پیسې په دغو ادارو کې هیفو مل کیږي او دا اړینه ده څو افغان حکومت د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
هلو آشنا رادیو،
خبرې اترې، گفتو شنو. د افغانستان د مهمو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو څېړنه.
د نن شپې د خبرونې موضوع د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د برېښنا تازه جنجالونه. په افغانستان کې برېښنا په کوم اساس او څنګه ویشل کیږي؟ تاسو د برېښنا پر رسولو کې د مسؤلو ادارو د کارونو نه څومره راضي یاست؟
د شنبه نه تر پنجشنبه هر ماښام د امریکا غږ آشنا رادیو څخه گفته شنود، خبر اتره.
د آشنا رادیو خبرتیا مو اوریدله. خو اوس وخت تاسو ازادي رادیو ته وایست چې پرله افغانستان کې په 206 نوي منځنۍ څپه او FM 315 باندې خبرونه کوي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزیر وایي د کمزوري مدیریت له امله تر اوسه هم د اوبو او انرژي د تولید سترې پروژې ګټې اخیستنې ته چمتو شوي نه دي. علي احمد عثماني د یکشنبې په ورځ د خپل کار د سل ورځني کاري پلان تشریح په مهال ویل د یوې واحد کمیټې د رامنځته کېدو په طرحه کار کوي څو د بنسټیزو پروژو کارونه چټک کړي. د چارو کارپوهان وایي چې د حکومت ناتواني، د ګاونډیو هیوادونو لاسوهنې او په دې برخه کې د نړیوالو نه پام هغه لاملونه دي چې له امله یې په افغانستان کې سترې پروژې په خپل وخت نه دي بشپړې شوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په دغه راپور کې اوري.
که څه هم په افغانستان کې د برېښنا د تولید په بندونو سلګونه میلیونه ډالر لګول سوي او څه باندې یو لسیزه ورباندې کار روان دی، خو د اوبو او انرژي وزیر وایي چې تر اوسه یو بند هم ګټې اخیستنې ته نه دی چمتو شوی. د اوبو او انرژي وزیر علي احمد عثماني د یکشنبه په ورځ د خپل کار د سل ورځني کاري پلان د تشریح پر مهال وویل د کار کم سرعت او ضعیف نظارت د دې لامل شوی چې د سترو پروژو د بشپړېدو چارې ټکنۍ شي.
د افغانستان د بندونو په اړه باید ویم چې تر اوسه هیڅ یو بند نه دی تکمیل سوی. ځینې بندونه تر مطالعې او یا هم تر اجرا لاندې دي. دا مهال موږ د بندونو جوړولو شپږ پروژې تر کار لاندې لرو. دا چې ولې نه دي بشپړ سوي، علتونه یې د وزارت لخوا په بندونو باندې د کیفیت او سرعت له پلوه کمزوری نظارت و. دا مهال موږ په پروژو باندې د یوه واحد نظارت د رامنځته کېدو په کمیټې کار کوو.
هغه زیاته کړه د نظارت یوې ګټې اختصاصي کمیټې په رامنځته کېدو یې کار پیل کړی، څو د بنسټیزو پروژو چارې د سرعت او کیفیت له پلوه وارزوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا مهال په فاریاب کې د المار، په کابل کې د شاروس، په هرات کې د پښتان، سلما، په پکتیا کې د مچلغو او اندخوی په بندونو باندې کار روان دی. د اوبو او انرژي وزیر وویل چې د سلما بند ته به د جولای په میاشت کې اوبو ورپرېښودل سي، خو په دې اړه یې له سفارت او یا قراردادي کمپنۍ څخه رسمي مکتوب نه دی ترلاسه کړی. سلما بند چې چارې یې نږدې په بشپړېدو دي، د افغانستان په لویدیځ د هرات ولایت په چشت شریف ولسوالۍ کې موقعیت لري. لومړی ځل یې چارې د داود خان په وخت کې او بیا ځلې چارې یې په 1980 کال کې پیل شوې او ټاکل شوې وه چې په 2011 میلادي کال کې چارې بشپړې شي. د چارو کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د سترو بنسټیزو پروژو د کارچارې د ګاونډیو هیوادونو د لاسوهنې او د افغان حکومت د کمزوري مدیریت له امله اټکنۍ شوې دي. د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال ازادۍ راډیو ته وویل د نړیوالو نه پام هم د دې لامل شوی چې په افغانستان کې بنسټیز کارونه وروسی.
د دوغو دریو دلایلو له امله، اول د افغانستان ناتوانی ده، دوهم هم د امکاناتو نشتون او د ګاونډیو لاسنیوی، او دریم هم د نړیوالو ډونرانو ناپامي ده.
د نړیوالو کنوانسیونونو له مخې او له حقوقي پلوه افغانستان د خپلو روان اوبو د بشپړ ملکیت خوند دی. د چارو کارپوهانو حکومت سپارښتنه کوي چې په دې برخه کې باید قوي دریځ غوره کړي او هغه بنسټیزې پروژې چې تر کار لاندې دي او یا یې کار د ځینو ستونزو له امله درول شوی له سره پیل کړي، څو له یو پلوه د پروژو په پلي کېدو سره افغانستان له خپل اوبو څخه ګټه واخلي او له بل پلوه خلکو ته د کار زمینې برابرې شي. ویل کېږي چې اوس مهال د افغانستان ډیری ولایتونه د برېښنا نا د نشتون لامل لا جدي ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راديو تغوغ ونيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم راشو یو بهرنی راپورته د ایران پارلمان نن یو لایحه تصویب کړه چې پر اساس نړیواله اجازه نه ورکول کیږي چې د دې هیواد له پوځي تاسیساتو څخه کتنه وکړي او هم ساينس پوهانو ته لاسرسی ولري. د ایران پارلمان دغه اقدام په داسې حال کې کوي چې د نړۍ د قدرتونو او ایران ترمنځ د یوې نهایي موافقې د ترلاسه کېدو ضرب العجل ته څه باندې یوه اونۍ وخت پاتې دی. فرانسې د بهرنیو چارو وزیر چې هیواد یې له تهران سره په نړیوالو خبرو کې ښکیل دی، وایي د دوشنبې په ورځ به له خپل ایراني سیال سره وګوري تر څو د شمی خبرو په اړه چې حساسې مرحلې ته داخل شوې د ایران پر دریز ځان پوه کړي. تفصیل د نوریاس نوري په دغه راپور کې.
د ایران د پارلمان د حاضر 213 غړو څخه 199 د غلایې ته چې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د یو هر اړخیز احتمالي تړون په صورت کې نړیوالو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د هیواد له پوځي تاسیساتو څخه کتنه وکړي او هم اټومي ساينس پوهانو ته لاسرسی ولري مثبت رایه ورکړي. د غلایې چې د هیواد د ځواکمنې شورا نگهبان تایید ته اړتیا لري، دغه راز غوښتنه کوي چې د یوې موافقې د لاسلیک سره سم باید پر ایران د نړیوالو ټول لګول شوي بندیزونه لرې شي. که شورای نگهبان دغه لایحه منظور کړي، دا به د نړۍ له قدرتونو سره د روانې خبرې چې وروستی دور به د روانې اونۍ په پای کې په ویانا کې ترسره شي له ستونزو سره مخامخ کړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس پرون په قاهره کې وویل دی به د دوشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري تر څو دا معلومه کړي چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د خبرو د وروستي دور له پیلېدو مخکې تهران څه دریځ غوره کړی دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بل خپل ایراني سیال سره په لوکزامبورګ کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې ترڅنګ وګوري او له دغې دواړخیزې کتنې وروسته به ظریف له ټولو هغو اروپایي وزیرانو سره وګوري چې له ایران سره په روانو اټومي خبرو کې ښکیل دي. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې فابیوس چې د شنبې په ورځ په قاهره کې په دې اړه خبري اعلان ته خبرې کولې، د غرض وویل د راتلونکي اونۍ په پای کې ټول وزیران خبرې پیلوي او دی غواړي چې له ایرانیانو واوري چې څه پرېکړه کړي او هم ورسره په دې اړه خبري اترې وکړي. خو د ایران ایرنا خبری آژانس د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له قول خبر ورکړی چې وای خیله نړیوالو سره خبری د جولای لومړی نیټه وروسته هم دوام وکړي. ظریف ویلی ایران ته یو نهایی موافقه ته رسیدو لپاره ضرب الاجل مهم نه دی، بلکې دا مهمه ده چې یو ښه موافقه ترلاسه کړو. ایران په 13 اپریل میاشت کې د نړۍ له قدرتونو د امریکا متحده ایالاتونو، روسیې، چین، فرانسې، بریتانیا او جرمني سره یو ابتدایي موافقه ترلاسه کړې او د هر اړخیزې موافقې لپاره د جون 10 وروستۍ نیټه ټاکل شوې ده. د یوې احتمالي موافقې له مخې به ایران د یورانیم حساس پروګرامونه بندوي او نړیواله ټولنه به هم پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې کوي. د رویترز په وینا فرانسه یو له هغو هیوادونو دی چې د ایران په وړاندې چې دا هیواد اټومي وسله ترلاسه نشي کړی سخت دریز غوره کړی دی. تهران وایي د اټومي وسلو په هڅه کې نه دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه اوس موږ داسې یوې مرحلې ته رسیدلی یو چې ایران باید راته ووایي چې څه اراده لري، او زه غواړم ورته دا واضح کړم چې فرانسه یو محکم تړون غواړي، په دې معنا چې هغه باید تصدیق شي، ځکه که یو تړون تصدیق نه شي هغه نه دی عملي شوی. له بلې خوا د فرانسې یو لوړ پوړي ډیپلومات وویل د نړۍ قدرتونه په دې فکر کې نه دي چې خبرې د یوې اوږدې مودې لپاره وغځوي، او ډېر تمرکز یې پر یوې موافقې دی چې تر ټاکلې یعنی د جون تر 10 نیټې ترلاسه شي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4:13 شوې. ملالۍ بشیر ته ورکو چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه تاسو ته وایي.
د افغانستان د برېښنا ریاست وایي چې نن غرمه د ننګرهار او لغمان ترمنځ د برېښنا قطع سوی لاین تړلې دی. د بلخ امنیتي چارواکي وایي د سړی تښتونکو ډلې څو تنه غړي نیولې دي. د هرات پوهنتون سلګونو محصلینو د هوا د ګرمېدو له کبله د دغه پوهنتون د رخصتولو غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د غزنی پوهنتون له دوو تنو استادانو سره د دغه ریاست د کارمندانو لخوا د سوي چلند له امله بخښنه وغوښتله. پرون د پاکستان په سند او بلوچستان ایالتونو کې د ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 15 کسه مړه سوي دي. د ایران پارلمان د نړۍ له قدرتونو سره د یوې احتمالي اټومي موافقې د یوې برخې په توګه نن هغه لایحه تصویب کړه چې له مخې یې نړیوالو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د دې هیواد له نظامي ځایونو کتنه وکړي او هم ساینس پوهانو ته لاسرسی ولري. د هندوستان د اقتصادي مرکز ممبئی پولیس وایي نن د دغه ایالت په یوه ولسوالۍ کې د زهرجنو شرابو څښلو له کبله لږ تر لږه 4 کسان مړه سوي او 45 نور روغتون ته وړل سوي دي. او سعودي عربستان لخپل خلکو غشتنه کړې د چې هغه معلومات خپاره نه کړي چې د دوی په وینا شای جالي وي. په دې غشتنه کې د ویکیلیکس لخوا د جمعې په ورځ خپاره سوی او هغه اسناد ته اشاره شوی چې دا وي پانه وای د سعودي عربستان ډیپلوماټیک اسناد دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د سپورت نړۍ څو مهم خبرونه ته خراغلی ټاکل شوې. له کابل تر پغمان د بایسکل چلونې سیالۍ د 55 لوبغاړو نجونو او هلکانو ترمنځ د پنجشنبې په ورځ پیل شي. د افغانستان د بایسکل چلونې د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ چې د المپیک د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړیږي پکې 40 هلکان او 15 نجونې ګډون کوي. ټاکل شوې په کابل کې د سکوهنی د ملي ټیم په دغه ورزش کې د غوره څیرو د انتخاب په هدف د سکوهنی سیالۍ ترسره شي. د افغانستان د سکوهنی فدراسیون رئیس داد محمد پاینده اختری ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د رواني روژې میاشتې په مینس کې پیلېږي. ښاغلی اختری وایي په دغه سیالۍ کې د کابل د غوره ټیم په شمول ولایتو څخه به هم د سکوهنی 40 غوره ټیمونه برخه واخلي. د کرکټ په نړیوالو لوبو کې اوري چې د پاکستان ملي ټیم وتوانېد په کال سټیډیوم کې د سریلانکا ملي ټیم ته په لومړني ټست لوبه کې ماته ورکړي. پاکستان دغه لوبه په 10 وکټونو سره نن وګټله. سریلانکا په دواړو پاڼیو کې 302 منډې وکړي، په جواب کې پاکستان 411 او 290 منډې وکړي او وی کولای شول دغه لومړنی ټست لوبه له سریلانکا وګټي. اوس به هم راشو د افغانستان کرکټ ته. البته د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس نسیم الله دانش سره زموږ خبریال الیاس صالح مرکه کړې او په سر کې ترینه پوښتنه کړې ده چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي انډي مولز د لری کولو پریکړه څنګه ده او په دې اړه نور معلومات ترې غوښتي.
مهمه خبره د دې امنیت مشکل دی. مونږه کچیرته په جلال آباد کې کیمپ لګو دی ملي لوبډلې د روزنې لپاره دی وای جزال ته نظم. که مونږه چیرته په پاکستان کې کیمپ لګو دی وای جزال ته نظم. دا مونږه کرکټ بورډ نشي افورډ کولای چې د دې لپاره ټول تمریناتي کیمپونه یا په دوبۍ کې جوړ کړي یا په ساوت افریقا کې جوړ کړي یا په سریلانکا کې جوړ کړي. یو دلیل هم دا دی. بل دلیل دا دی چې مونږه د دې لپاره د دو د تیرو یو کال هغه لاسته راوړنې مو چې ارزیابي کړي دي هغه هم دومره خوندورې نه دي، خو په هر صورت بیا هم ښې دي. خو مونږ د دې نه زیاته توقع لرله، د دې تبدیلۍ سره مونږ زیاته توقع لرله چې دی باید ډېر ژوندۍ. خو بیا هم که چیرته د دغه ټورنمنټ وګټلو دا د کوالیفایینګ راوند د کوم چې اوس په سکاټلند کېږي، نو بیا هم مونږ امکان لري د سره تر نړیوال جام پورې د شل اوریز نړیوال جام پورې قرارداد وغځو.
که دا انډي مولز نه سو، که دې سره تاسو قرارداد ونه کړه، د دې بدیل به سو.
مونږ غواړو چې د آی سی سی په سایټ کې دغه پوسټ اناؤنس کو دا د هیډ کوچ. نو مونږ به ګورو کېدای شي مونږ ته د دنیا نه ډېر مشهور کوچز اپلای وکړي د پوسټ لپاره. نو ګورو به کانډي فلاور او یا نور د انډین کوچز یا پاکستانی کوچز به اپلای کوي او بیا به مونږ غینه یو انتخابو. خو تر اوسه پورې مونږ هغه انیشیل هغه لومړنی تماس چې نیولی ده هغه د مشتاق احمد سره مونږ نیولی ده. هغې هم تقریبا لومړنی هوکړه کړې ده چې سید ظهور اعظم افغانستان کرکټ ته. خو د دې سره سره مونږ بیا هم غواړو چې یو ښه برجسته او ښه تکړه او منل شوی او پیژندل شوی یو چهره مونږ راولو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته.
اصل ستونزه چیرته ده؟ داسې ویل کېږي چې د افغان لوبغاړو ظرفیت او درک لږ زره ټیټه ده، ځکه چې د انډي مولز خو د بل مملکتونو کې هم دا ټریننګ ورکړی و که نه. که دلته د لاسته راوړنه نه دی راوړي دونه لاسته راوړنه نسو، د دې علت او د دې اصلي ستونزه به چیرته وي؟
زمونږ لوبډله ډیره زورور لوبډله ده. که زورور لوبډله نه وای دنیا کې به د دې ځای ته نه وای رسیدلی. تاسو ته معلومات دی که نه، مونږ مسلسل ټول ډیویژنونه دې لوبډلې ګټلې دي. زمونږ په تیرو شپږو کالونو کې مسلسل ټولو نړیوالو جامونو ته مونږ کوالیفای کړی ده. عموم کې زمونږ لوبډلې سره تر اوسه پورې د لوبغاړو چې د کوم لیول پورې دوی وو دغه لوبډلې راورسوله، هو یا هغه کوچز یا هغه روزونکي چې وو هغه مربیان هغې د دې ځای پورې دوی سره کار وکړو. دې نه بعد زمونږ لوبډله یو بل سټیپ ته داخله شوه، یو بل مرحلې ته لاړه چې هغه فل ممبرشپ ته. نو په دغه ځای کې مونږ ته یو ډېر تکړه او د انډي مولز او د نورو کوچز د ساوینه جگت مونږ ته یو ښه کوچ په کار ده چې دلته مونږ راول تر څو دوی ښه شي. علت ډېر دا کېدای شي چې شاید د کوچ کمباینیشن د زمونږ د روزونکي یا د مربی هغه برخورد یا کمیونیکیشن یا دوی ته پلان ورکول، شاید د لوبغاړو سره په منځ کې فاصله پیدا شوې وي.
د کرکټ بورډ له مشر نسیم الله دانش سره مو مرکه اورېده. البته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي انډي مولز د لرې کولو په اړه باندې دوی ځینې څرګندونې وکړې او ویل که احیانا انډي مولز زموږ له شرایطو سره ځان برابر یا عیار نه کړي، نو کیدای شي د هغه قرارداد نور ونه تمدید نه کړو او نوی روزونکی به راپیدا کړو. البته انډي مولز هغه روزونکی دی چې ویل کېده د افغان ټیم سره به د دغه ټیم په سټنډرد کولو یا معیاري کولو کې ډیر مرسته وکړي، خو دا د لوبغاړي له دغه کوچ سره ځان سم نه عیاروي او یا هم ځینې ستونزې ورسره لري چې د کرکټ بورډ د مشر په خبره د دغو ستونزو له امله یې دا پرېکړه کړې ده. اوس به هم راشو له ننګرهار زموږ د خبریال رپورټ ته. که څه هم له نغلو څخه ننګرهار او لغمان ته د برېښنا قطع شوې مزي وتړل شول او دا مسله هواره شو، خو د ننګرهار ولایتي شورا او د مدني ټولنې فعالان له چارواکو د دې ستونزې د دایمي حل غوښتنه کوي. شاه محمود شینواری په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین وایي له لس ورځو وروسته بالاخره په دې وتوانېده چې د قومي مخورو او دیني علماو پر مټ د کابل د سروبي ولسوالۍ د اوزبین په سیمه کې ښکېلې خوا ته قناعت ورکړي او پرې شوي مزي راوتړي. نوموړي وویل چې اوس دا ستونزه هواره شوه.
ستونزه اوس فعلا په موږ په ساحه کې یو ستونزه محل ده، مشکل نشته. موږ تخنیکي ټیم په څلورو نیم بجو باندې کار پیل کړی. چون دا وارث دریز تخنیکی وارث پیدا شوی، نو دریز اخلاص شوی دی او اوس تقریبا نیم ساعت تلویخ تایی خوشی بانشالا دا اخلاص شوی و برپا چلان شوی.
که څو هم سم د لاسه د سونز اواره شوې ده، خو په ننګرهار کې مدني فعالان او د ولایتي شورا ځینې غړي بیا ټینګار کوي چې دا مسله دې په دایمي ډول حل شي. مدني فعال ډاکټر اسدالله خالص ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې ولایتي اداره باید له نغلو څخه ننګرهار ته د راتېرې شوې برېښنا مسله په دایمي ډول حل کړي.
دغه یولس ورځې مونږ ډېر پازاب کړو، اوس هم زموږ غږ په والي صاحب دغه دی او په نورو چارواکو دا دی چې دوی دغه ستونزه په لویه کې حل کړي، مرکز ته لاړ شي، د برېښنا ریاست، د برېښنا وزارت سره او د برېښنا شرکت سره دوی سره په اړیکه کې شي چې چېرته کومه ستونزه هغه د منځه ویشي. خو که ستونزه پاتې کیږي او بیا هم ولس د دې زمینه مسایدیږي چې هغه ځان ته دلیل کې او سبا دغه پایې وغورځي یا بل تهدید متوجه شي، نو دا د حل لاره نه ده، بنیادم بنیادی باید حل شي.
بلخوا د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل زبیولا زمری ازادي راډیو ته وویل چې هر کال په یادو سیمو کې ننګرهار ته تیر شوی برېښنا کله په یوه او کله په بل بهانه پرې کیږي. نوموړی د دې ستونزې د دایمي حل لپاره وړاندیز کوي چې د برېښنا مزي دي د کابل جلال آباد د عمومي سړک تر غاړې تیر شي.
چې داسې د په هر کال کې تاسو پوهیږئ چې د اوړي په موسم کې هوا ډیره ګرمه وي په جلال آباد کې، خاصتا جلال آباد په ښار کې کورونه هم والدې ونې هم نشته، نور امکانات هم نشته، سهولتونه هم نشته. دولت باید کوشش په دې وکړي چې دغه د برېښنا مزي چې اوس د بادپخ د لارې یا د اوزبین د لارې انتقال کړی دی لغمان ته، د لغمان نه جلال آباد ته، دا د عمومي د لارې نه که مصرف هم پیرازي دا وګرځي. چې ځکه چې هر کال کې موږ په دې اوړي په موسم کې او دا اوږده شپاله ساعته روژه ده، ګرمي ده، او موږ باندې برق قطر ده، زموږ ښاریان نه اقتصاد ښه ده چې دوی جنراتورونه ولګي، نه توان لري، او دا دولت د اساسي مکلفیتونو ده چې باید خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
که څه هم اوس د پاره ننګرهار او لغمان ته د برېښنا ستونزه اواره شوه، خو د دې مسلې د دایمي حل لپاره د ننګرهار ولایتي شورا وکیلان، مدني فعالان او یو شمېر نور ځوانان په پام کې لري چې د ننګرهار ولایتي ادارې سره او له دې لارې تر ولسمشر خپلې اندېښنې ورسوي تر څو د برېښنا په برخه کې یادې ستونزې په دایمي ډول حل شي.
د ننګرهار او لغمان برېښنا خو جوړه شوې، خو خلک او مدني فعالان غوښتنه کوي چې د دې ستونزې د دایمي حل لارې لپاره باید حکومت جدي اقدامات وکړي. وړاندیز کوي چې د برېښنا ستنې دې د کابل جلال آباد غځېدلي سړک تر څنګ ودروي. په همدې سره دغه پروګرام هم ختمیږي. البته زموږ راپورونه او خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. له دې وروسته د ورکه شوې ځانو پروګرام ته غوږ شئ. البته کېدای شي له کوم دوست سره همکاری وکړي چې خپل نږدې عزیز ولټوي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی. دا د بیا امنیت سره ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام را لېږئ، لطفا په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره او یا ادرس ووایئ چې هلته بیا اوریدونکي وکړی سي تاسو سره په تماس شي. ګرانو دوستانو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو ډېر به منظنډو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000243461. دوه یو یو دوه چلور یو یو پینزه. تاسو زموږ غاغله ازادي رادیو څخه خبرې په ازادي رادیو کې د ورکوښو ځانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. ګرانو اوریدونکو، اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه محمد انور د کندهار ولایت تاسو ته دا پیغام پریږدم. ما یو د ماما زوی ورک ده په نامه د احسان الله د پلار نوم یې توکل دی، د کندهار ولایت د مینشین د ولسوالۍ ده، تقریبا 25 کاله عمر لري. هر مسلمان ورور زما ږغ اوري یا د پاکله معلومات لري نو موږ ته په دغه شماره زنګ ووري. افغانستان کې زموږ د ټلیفون شماره ده 0 اویا 55 اتلس 2 سوه 4 شپېته. شماره یو ځل بیا وایم 0 اویا 55 اتلس 2 سوه 4 شپېته. په پاکستان کې زموږ د ټلیفون شماره ده 0 02 3 سوه 1 9 3 سوه 5. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 02 3 سوه 1 9 3 سوه 5. که هر مسلمان ورور د ده په اکړه معلومات ولري، دی په سیمبولک ولسوالۍ کې د دغه انتخابات کېدل، د ولسمشرۍ انتخابات سرسره کېدل 10 ورځې مخته په سیمبولک ولسوالۍ کې نادرکه شوی ده، سکندهار ته روان و. نو هر مسلمان که د ده په اکړه معلومات ولري، موږ ته دې په دغه تکرار شوو شمېره زنګ ووایې او ناکه دې ما ته مسکالونه نه راکوي. ټول افغانان زما ږغ اوري،
مشتاق دې مسکالونه نه راکوي چې د پاکله معلومات ونه لري. والسلام. زه هلمند ولایت مساکله د خلیم د خبره کوم. زما یو خوریه دی په شبرغان کې دی، نن یې ملا مرزا دی د اجابل رخصوی دی، نو که دغه زما خبرې دی او تاسو سره د تماس ونیسي او زما د تلیفون شماره 0 2 2 شپږ 9 د تلیفون شماره ده.
الو السلام علیکم، زه د بادغیس ولایت نه د کمری د کومری د ولسوالی یم، د رنگین خان د ولس یم، عبدالقیم نمیږم، د عبدالروف زوی یم. زما یو ورور په نام د اختر محمد ورک دی، د یوه میاشت کېږي چې د هرات په ابریزه کې ورک دی. هېڅ دراکو شی نه شته که زما ږغ اوري، ما ته یې ټلیفون وکړي که بل سړی دراکوي نو ټلیفون دې راته وکړي. په دغه شمارې ډېر دغه خواهش کوو، د دغه رادیو ازادي ژر تر ژره دې دا زموږ خبرې و رادیو ته اعلان کړي، پر هر ځای باندې چې دی دې موږ ته ږغ راکړي، جواب دې راکړي. ډېر غمجن یو په دغه نمبر 0 افسد 92 22 0 شپږ 21. والسلام په دغه شمارې دي، ژر تر ژره موږ ته خبر راکړي.
ابرو راځه د بادغیس د ولایت خبرې کوم. ما زلمی نوم یې زما مشواړه یم، د رنگین خان د قومان یم. دا 18 کاله کېږي چې موږ شپږ اووه ځوانان ورک دي دغه مزار په تاول کې. اوس کوم ځای خبره کېږي چې د تاجکستان کې د ځینو قمندانانو په لاس کې دای نفر بندیان دي. زه د اشرف غني ته هیله کوم چې زموږ د ځوانانو درک دي ووایي. د 18 کاله کېږي چې په جیلو کې پراته دي، ژر ژر دې د دوه غم وخرو د اخلاص کې. والسلام.
السلام علیکم، زه احمد شهید د پکتیا ولایت د رنډی پټان ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه د ورک شوو عزیزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدم چې زما یو ورور چې منیب نومیږي، د پلار نوم یې احمد شاه ده، په پېښور ټپ ګیرې ته ورک شوی دی. ذهني کمزوري لري چې په بدن یې دانې دي او غټ غاښونه لري. 18 اتلس کاله یو کال دوه میاشتې کېږي چې ورک شوی دی، او که هر چا ته په اړه معلومات وي نو زموږ سره دې په دغو شمېرو اړیکه ونیسي. 0 اویا 9 اولس 2 سوه 6. بله شمېره ده 0 اویا 8 اویا 9 اویا 3 سوه 5. انعام به ضروري ورکوو. وسلام، به احترام.
سلام علیکم، زه د ازادي راډیو صدا خواهش لرم چې زما ورور د نورلا په نامه ورک دی، او د هلمند په ولایت کې د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د امیر آغا پر شاوخوا ورک شوی دی. ښه هر څوک دا معلومات مستره کی یا د خپل د مزمش خبري اوري د زما د وورور نوم محمود خان دی د پلار نوم ادم خان دی زما خپل نوم زاول حق دی دا کاګانو نوم البم زو په تکرار کوم چې د یو نوم پکې محمد دی د بل نوم بورجان دی د بل اکان نوم جمعه خان دی د بل اکان نوم کدی د خپل د اعلان دی وانجوال اوري د ازارجو ټول سوالي کې د امیر اغا په منځ کې ورکسوي دی او په دغه ټلیفون په شمیره کې موږ ته زنګ وکړو سپار اویا ورنس او ورنس او ورنس او شپږ نیوي او دغه نه پنځوس بل شمیره موږ ته تکراروم سپار اویا پنځه سو پنځوس او اته یو او صفر هر چا که دا معلومات موږ ته راکړي د تلک اغوانی جایزه ورته وکیږي وسلام
سلام به تاسو کوم ډول دغه نه درته وایم دا درې کاله مخکې کیږي د روژې ته د اختر د کوچنی اختر مبارکۍ شپه ته 15 شپې روژې ته پاتې ده د اختر ته چې ما هم زور ده بعد وراره ماینه ده بس په دغه لمبر باندې دا ورکه سوله ګر سره پاتې را سره ورکه زو په دا لمبر باندې موږ څه څنګه راو چې چاته پاتې یې ویني یو ورور مې رمضان مې زه مشر ورور یا دوه مشر ورور یا د نکیب مې زه د خیران زوی دی کچیر چیر کې د تازه ګل کورداري د وینې د بار ګل مزور ده کچیر کې چاته پاتې په دالم بار باندې د مرته زنګ راوي صفر و نه شپږ دوه دوه نه شپږ شپږ یو څلور پر دالم بار باندې د مرته ورور زنګ راوي یو جان مننه ورور
د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 3 2 1 4 1 15
زه دغه لاته راګم عبدالرحمن د جمال زوی لاس کاله عمر ده او لاس کاله کیږي چې ورک ده د پکتیا ولایت زرمت ته دا هغه ټلیفون ده 0 9 3 9 4 5 1 2 8 نمبر بیا وایم 0 9 3 9 4 5 1 2 8 دا الک پاکستان ټلیفون نه ورکتاوای دا
نن یې نه یې څنګه ورخه د سیمانه پلاسخه کارتو خپل معلومات لري په داش مې لودي نو څنګه زنګ راوي سی پر اړتیا ته سلويش پټنه صدره سلويش په پلا بیا تکرار وسی پر اړتیا ته سلويش پټنه صدره سلويش کارتو کې خپل معلومات لري
ز سید ګل یلمن له دمساکلا ول ساري ته خبر درسره کوم زما یو زی ورکتی چې په دغه راتلونکي روژه څلور کاله پوره کېږي زه خواهش کوم چې دغه زما زوی هر چا کچیرې معلومات ورسره که دی خپله وي په دغه شماره کې ما ته زنګ ووي 0 9 3 8 5 3 3 4 دوه دوم تېر لپاره بیا 0 9 3 8 5 3 3 4 پدغه شماره دې ماته څنګه کېده خپل اوري کېبل یار او آشنا یورپی کې ماته دې پدغه شماره څنګه وي سیدګل زیرمن ولایت مساکلا ولسوالۍ د تختپول څخه خبر ورته کوم د خوندزاده خېلو د کلی السلام علیکم
الو کوم سلام دې آزادۍ کارکون ته ورسید ما زه د ګورې د فزبن نه پیږی دا یو مسکی یو جنر ورک راځي دا یو تیم کو د ولسوالې زه د ګنګای د چتو خاطر خاطر ما دا شماره د سپورو سپور سلور ات 3 ت 5 نه په چا تلپون پر خو سپورو سپور سلور اته پنځه درې اته پنځه نه دا ماشه مراده د مخه د لوخاري د ولایت
نو تاسو مهرباني غواړم د تر زره یو چا تلفون ته راکوئ چې زما سره به یو هغه شماره راکوي چې مثال دغه یو اعلان د خدای په لحاظ به زر ورکوي. نو دا به تاسو غټه ځواني انشاءالله شریمونه درورسي. سلامونه مې د خدای دې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زخبہ دوست تفاد السالی دلگی خبر قوم زمر یو دوستی چورت کی ډیر وخت کیږي د ولی جان په نامه سره تقریبا دوه نیم کاله وخت کیږي. نو کچیری د پخپل د غا غوري یا د انډوالانا غوري نو شیرینی ورکول کیږي په دغه ټلیفونو شمیرو دی علی کونه سي 0 اویا ج شل تلور سوا ایول ټلیفون شمیره دی زل بیا 0 اویا شل ج تلور سوا ایول ته شمیره بل 0 اویا ج شل تلور سوا یو تلور سوا یو. خدای دې مل سره. السلام علیکم.
دادی کاکا پوز نو دا یم نام مې سنامه دا د دې څه سوال دی د سرکې د سیمه دی دا وکاله چې د کور وصلې دی د پاتره مو څه معلومات نکېږي دا پلار نه مې اجتور غاوی دا غواني ورور دی شغاسي ورور دی الحمدلله ورور دی دا ودا چې دا کاند کور لا څه وتل چې خاصه تعویزه په زوري ستل دي زر سره چې دای باندې څه د خپل قران سمندر وو دا نو پیغام نشر کوي چې اروخ مو ځنګولې ته په یو درو مې چې مو یو پیغام انا شرکیه زده افغان د قاعده فار نشر کوي چار مسلمان معلوم یي په هر لار معلوم یي مستګي بیا پر دغه لسمیر ځان ګوري
پر وا پر وا سپای پر وا ات پر پنځه بل شرم د پر وا نه پنځه څلور دوا پنځه دوا ات وا
زو الحكم د سندار ولایت پنځوي ولسوالۍ زله خان سن تماس نیولې دي. زما یو ورور دی شمس الحكم میز پروش کال وړم کال رکسه ودی تښنی اختر کې کله خپل د اعلان واري بل څه طالب معلومات لري په دا ټلیفون ته ناراضه تماس را سره ونی چې څه تر وسه و اته نیوی کوشکین زو څنګه نیوی سپر او سپر سپر اتا نا اتا چنگر شپر نا نا دا تلیپن بل اسمیرا دا سپر اویا او اچا ولس او سوا اویش سپر او سپر اتا او یو او او دوا او سرداغ دا تلیپن بل اسمیرا جو سمات را سر ونی سدا خدا فمانا سلام علیکم.
زه اجمان الله د هلمند ولایت ګریشته ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس یم. لومړی ستاسو رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام زما ورور نعمت الله نمیږي د حاجي موسی کلیم اکا مرحوم زوی دی. تقریبا شپاړس ولس کال کېږي چې لا درکه دی. هر څوک که د په هکله معلومات لري خپله دی دا زما لمبر اوري دغه شمیره دې زموږ سره تماس ونیسي. صفر وسو ننوي صفر ونیوي تاسو شپږ شپېته صفر وسو ننوي صفر ونیوي تاسو شپږ شپېته نو ستاسو د کامیابۍ په هیله په احترام.
سلام علیکم. ما نوم وحیب الله دی د ایمن ولایت څخه مې زنګ درته ولی. زه آزادی رادیو ته دا پیغام پریږدم. زما د یو امز زوی دی دا څلور کاله کېږي چې نادرکه دی. نوم یې محمد یاوز آغا دی. ګردۍ ځوان سړی دی د دېرش کال یا دوه دېرش کالو دی. د اختر آغا زوی دی د ولی جان آغا او عیسی جان آغا وراره دی او تقریبا کېږي څلور کاله کېږي چې ورک دی. د خانشین ولسوالۍ اوسېدونکی دی. که چېرې چاته معلومات په دغه شپېرې د زنګ ووایي 0 وسو 3 پوږ دېرش اته شپېته څلور څلوېښت بیا د هغه شمېره بیا تکراروم 0 وسو 3 پوږ دېرش اته شپېته څلور څلوېښت او بله شمېره ده 0 ناویه اویا شل دېرش و بل د هغه شمېره بیا تکراروم 0 ناویه اویا شل دېرش و. که چېرې هر چا ته معلومات وي موږ ته دې معلومات راکړي 0000 افغانۍ انعام دې واخلي. لالا آغا نمیږي. خدای په امان.
الو سلام علیکم. ما یو زیره ده محمد شاه په نامه ده. درې کاله کېږي چې ورک ته د کندهار ولایت ته د نن نایس د لوبه نیسي. که هر څوک په اړه معلومات لري په دغه شمېرو کې زموږ سره تماس ونیسي. چې
صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت کې هر څوک د مرګ یا د ژوند په اړه معلومات لري له موږ سره دې په دغه شمېرو تماس ونی. صفر اویا اته څلوېښت شپېته نه سوه درې څلوېښت د توجه څخه مننه. اول د ازادي راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم. زه عبدالغني د ماسپښین اکا په کیر ځای د چرچنو د دروازګان د ولایت د چرچنو د ولسوالۍ اوسېدونکی زما ورور جمعه خانم چې دغه کال یې اووم دی چې ورستی چهار مسلمان وروره سره چې موږ ته په دغه شماره زنګ ووهلی یو سړي وویل چې دلته دکان کې د نه نوم چا ته وښیي نه ځای چا ته وښیي نه د پلار نه د ورور دی چا نوم نه وښیي چې دار مسلمان وروره سره یې ما ته په دغه شماره زنګ ووهي صفر اووه صفر درې درې نه یو درې شپږ بیا تکرارم صفر اووه صفر درې درې نه یو درې شپږ چې د هر مسلمان وروره سره یې ما ته چې په دغه شماره زنګ ووهي شلمي م ورکوم زموږ ډېر ستومانه یې کیسې.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واورئ. گرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکوښو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه می خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکوښو عزیزان ولټوئ.